ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت وین شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون لمخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
د دې تړون له مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې سهم لرونکی او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې سهم لرونکي وي چې په دې سره ټولو هیوادونو موافقه وکړه.
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1,15 کیلومتره پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارده ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملا د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغیزه لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا، د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. د دوی په وینا، د دې پایپ لاین له فعالېدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له کونړ نه په خپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نارنګ کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تنه زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه لمینځه تللي دي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي نن د یوې سختې زلزلې له کبله په کونړ د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې څلور کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدیده زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا یو دقیقه دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکیو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کی. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 45 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید زلزلې ټکان ورکړ، کوم زیان یې نه دی رسولی. او دولت کوچای د خوست له ببرک تاڼې نه لیکي، زموږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د 130 بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه، غوړي، چای، بوره او یو شمېر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي فضلی سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې د دې مرستې په اړه ورڅخه پوښتلي دي.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې 100 افغانۍ ټکټ و کوم دوستان چې د لوبې لیدلو ته راکړل، او یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د یوې میاشتې معاش، نیم معاش د دوی دپاره جمع کړي، چې په مجموع کې تقریبا 148 کورنۍ دپاره موږ 2 قلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سلواتلس بوجی وړه دان زمر د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توضیح وسول د کندوز هر خلکو چې واقعاً دوی ټول مستحق وه.
فضلي صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د وړو بوجی وړه او یو بوجی غنم، په دې کې وړي برا چاوی لوبیا، یعنی چې په مجموع کې و کلمه مواد کیږي او څومره زیاتی چې موږ ټوله کړې تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت درلودی چې موږ ټوله هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی هفتې مخکې زموږ هغه کاري ټیم راغلی و ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکول شوي دي.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بیځای سوو کورنیو سره مرسته کړې، له نورو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واقعاً دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو تاسو ته معلومه د سپورټس یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري، نو موږ په ټولو هغه ملي تجارانو پر هغه ټولنو چې دوی په وس کې څه توان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پیښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واسېږي او دوی دغه همکاري وکړي، نو په راتلونکي کې به د اقل هغه زموږ ستونزې د تا غستون سره مرستو سره دیس تلويش کاله دا انقلابونو سره لاسو غریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدگی وکړو، اما ور چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی او چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کندوز لبې ځای شوی کورنۍ سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ، ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. اوریدل چې قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل ښار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر منوریدونکو، داو د دې خبرونه مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیر د ورستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلي لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کاني کرخي بلل کیږي. د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیوي مجلې د سبا ورځې په خبرونه کې د ښاغلي لایق بشپړه مرکه اوریدای شي. خدا شیبه د ښاغلي لایق د دې مرکې د یوې برخې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازی د دې برخې په پیل کې له ښاغلي لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ، د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی، د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړې، یا یې پخوا هم درلوده. پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندی لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرۍ او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډیر علما په یورپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډیره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري، ولې فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی، ولې په خپل د امریکا جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکا، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتي را خو دوی تصفیه کړه، اروپایي نژادونه هلته لاړ. لحاظه هره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د افغانستان منلای او پیاوړی شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په امي وي پزلپوري کیسه تر اگرزوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوه ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي مېرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې و، نن بل اخر خپل هیواد ته ستنه شوه. ټاکل شوې چې دا ځوانه مېرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپل ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د ګیتا په نوم دا مېرمن چې برخلیک یې د بالیوډ د فلمونو کیسو ته ورته دی، نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې، د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یو لس یا دو لس کلنه و چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنی کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه خبره اورېده او نه خبره کولای شوی، یو لسیزه په پاکستان کې بند پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نه شوی ثابتولی. نوموړی چې اوس 24 کلنه ده، د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لوی خیریه ټولنې ایدی لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړې د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده، نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنکړی شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د گیتا د پیژندګلوۍ په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي این اې له معاینې وروسته به څرګند شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ د دې خپله کورنۍ ده او که نه. د گیتا نومې کیسه په هند کې دومره مشهوره شوه چې د بالیوډ نړۍ ته یې هم لاره وکړه او د مشهورو هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پرې جوړ شو. د بجرنګ بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.